السلام علیکم لس بجې شوې له ازادي رادیو خبرونه اوري تمل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کینی د امریکایي پلاوی مشتبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یو پلاوی سره د افغانستان اړوند مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي د طالبانو د پلاوی مشتري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې د رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړې شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني اسري میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړی دی د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سري میاشتې له هغه روغتون سره بچ پکې د هغو ماشومانو درملنه کېږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالي او تخنیکي مرستې وکړي د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیایي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتی وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخو کې اسلامي پراختیایي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې 2.3 میلیونه ډالر راټول شوي دي افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغزستان نه لوبې ګټلې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي او په دې لوبه کې د افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران او قرغزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده بلخوا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي د خوځو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2.3 میلیونه لوبډالو ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې ده د دې جام قربان نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په شلمه به یې پایله وشي او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس له واک لري کړ څو ساعت وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دې نوي حکومت ملاتړ وکړي په تېره اونۍ په پیل کې جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه بازوم دوه کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړ په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهاد ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لوېدیځه افریقا کې به د روسیې نفوذ زیات کړي
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغی نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو لمون سره میل ما دی پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقونو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي کونډې شوي دي د هغوی وضعیت څه دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې
ډیر زیات مننه کدار توې چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څاق لري دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته شدای کله چې دیته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د یغ حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغ ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کم مهر چې دیته تاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا نو هغه باندې دا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرد شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې ناول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه اخیستل شوی دي. حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدې وروسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلی یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي. حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي چیرته تاګ نور مسایل خوله په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي. دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایماله کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید موږ په ټولنه کې دا خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي؟ دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا ده چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي. او دا ده چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره ایا داغه کاش خزر سره شي هغه مرشوي وی دوی سره بد چلند وکي او خو نه یو قدی چې دی هغه وخت کې فیصله خپل پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نوي نو دا شین هم شتدي. مې پټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای دی بل انسان نه درناوي کول شي دی دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کند زور ور کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غونډي سي دا نه خو جامو او سره ته پریخودل کیږي نه د کومچا کور ته د خپل خپلوانو کور ته تک ته پریخودل کیږي حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریخودل کیږي دغه د خسر کور دا کونډ خپل میراث ګڼي وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي تاسو څه وایي آیا کونډ د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي
بېخي دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي یو خو د حق درلودل دي بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او د هغې درناوی وکړي په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی
بله کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري میرمن لري په حساب ژوند دي جوړ وي دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوي وي څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي د کونډې ماشومان یوې خواته د لیوره ماشومان بلې خواته دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله دغلته دغه جار و جنجال څومره دی او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي هغه د نفقې مسله ده واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولی شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپلو ورېرونو ته مهیا او فراهمه نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي ښه برخورد ورسره وکړي مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي دا ټول کولی شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسېږي
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دغه مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي حتی د یوې میاشتې د خرڅ مصرف مسؤلیت یې نه اخلي دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې وویل هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي
زمي درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو بله خبره دا ده چې ګوره که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولی شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي پر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه او هغه کوټه خو د جدا کېدلی حتی نه شي لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي دا یوه خبره ده دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي نو کدا پر رندون کې مثال ورکړل شي او د دې اغه لاسرسي ورته وسی دا مہر تا مثال کړه مکه یې اغه د دې په نوم باندې شي یا مثال کور یې اغه د دې په نوم باندې شي نو بیا کله شي بیا میډن نو اغه د طریقه دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي نو یو حل د دې دام کې دا شي چې کله چې میډونه مري اغه فاميلي کم مہر چې دې دا اغه ورکی چې دا خپل ژوان پر وچلوي او کبي داس شې نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیغام چې په کلو کې په لور پروتور سیمو کې هتا په خارون کې دا شې دا بد وی نو ونش کوله چې دا سه مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلې وي په هغه حالت کې بیا کوله شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونو سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي د هلته به بیا مشکل نه وي نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي
دا ښه خبره ده مخصوصا دا ده چې کورې مہر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقې ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکی او دې ته د دې اجازه ورکی چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅول شي ځکه چې دې مہر دی دې ته حق ته یو هغه ورکولای شي نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتن کې چې د مالی نه نه هغه یو څه تضمین کی چې هغه خپل مہر چې دیته په نظر کې نیول دی یا هم حتی د مہر نه علاوه کنو فین جایداد چې لري د خپل رندون کې دی په نوم باندې کی چې هغه بیا وکول شي د دین استفاده وکي ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی کېدای شي چې سړی پرې باندې پون شي څوک څو وخت اصطلاح ژوند د ختمي نو د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولای شي جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې شي پاینده کې بیا احتیاج او محتاج نه اوسي
bale ډیره زیاته مننه تر دې د مخوراغ لولو په دیم خبري وکړلې چې د کونډې خځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده پکې د څومره حق لري راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلې سي په وسیمه کې د سي یو کونډه و سي چې هغه څوک نه لري د خسر په کور کې هم څوک نه وی دیتا په میراثم کوم څه نه یو پاتې دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسولیت څه دی
د حاکم نظام مسولیت خو ډیر زیات مهم دی هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا هغه کونډه کړوي کا هغه یتیم وی کا هغه مایوب وی کا هغه بل څوک وی چې راغوي لاسنیوي کی او د بیت المال ناورته هغه مرسته وکي دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا به خبره ده مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي نو دلته بیا د حاکم نظام مسولیت دی چې دوی خلکو نه باخبره اوسي چې بیا د باخبره دی نو ورسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي
په اخر کې که په دې باندې مې یو څه خبرې ولرو هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وي خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله دوی په کور کې نه ولسولې په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي دغه یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یو مشوره به اوسني نظام ته څه وي
ګوریا ما نظر او مشوره دادا چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوي کې چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا خزي دي خزي اسلامي حق هم لري چې درس وایي تعلیم وکړي کار وکړي خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کېدای شي داسې خزي موجودې اوسېږي چې نه لیور لري نه خسر لري نه ورور لري نه بل څوک لري او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي داغی نه ډیره خره چې بایزه تر توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمی ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دی دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي. دوامداره خبره نه چې دی په زوره باندې مثال په افغان مقابل اسلامی او بشری حقونه
سلامت درنو دوستانو دا وجه اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو په افغانستان پاکستان جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم ته لاړم په د افغانی او په شغام په متوسطه لیسه کې ترسره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو ژالته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلاً د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړه او بالاخره په 1988 کال کې دغې لیسې نه فارغ شوم.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل چېرته چې سواد آمیزي کورسونه مو هلته به ما دغه فرهنګي مواد کتابونه دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوزۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله یعنی د څلورم کال په درشه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو. تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدینو بې تابانتونه قطه کډه شول. سو په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایزیروکان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم. خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي. هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول بل آخر یو کال یو نیم کال تقریبا دو کال می پدا وزارت کی کار کو بیا د کپل پانتون کدر تراغم شهد الاحلام قدر کے شامل شم یو کال می نامزدی دورہ تیر ایک بعد یو کال تدریس نا یو برسیا بلا وا چا تقریبا رقابتی وا پاکستان پا بخواد این ڈبلیو ای پی اگریکلچر یونیورسٹی پر نام مساوما وا اس طرح پیغم تشوائی پائے کی میں دماثاری دپارا برسیا وا اخصرا یعنی رقابتی جی آدھے ٹیس کی میں شرکت ہوگا پاگی کی بری علیہ اسلام و بلاخر آل تلانم پا دوزر و دوام کال کی محصری میں خپلا جو تقریبا دے افل درجی پولی و ترلا سکلا و بیرت کابل پانتون ترسون شم
خو استاد کله چې بیرت کابل ته راستانه شوی کابل پانتون ته نو د دې ځای په اړه راته وایي چې استادی مو پیل کړه د نورو کارونو په اړه وایي چې پانتون څنګه وو
کابل پانتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پانتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی مخکې دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی المان ته سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو هلته لاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کوي او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو د یو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو په افغانستان کې بیا یو بل لړۍ وه د انډیانا پوهنتون چې هلته یو دفتر لرو په زراعت پوهنځي کې نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشي بیا پردو پوهنتون ته راغلم په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلمه هلته مې تدریس وکړ یو سمستر نه تقریبا زیات هلته م تدریس وکړ د حامد تدریس نه وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوم په افغانستان کې څون زیات فعالیت مې کو او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نو خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د خواست جرمن اکاډمي اکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو ده دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي بعد نه تاسو کولی شئ مونږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو نو هلته په شرکت وکړه آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو بریالي شوي یاست کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بیرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړي او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وستله خپل کار مې کوو د ځوانانو ته بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړو په المان کې پنځه کاله راته وخت راغلو خپل دکتورا تکمیله کړې الحمدلله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بیرته افغانستان ته ستون شوم خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې یعنی دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې مونږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو کله به مې چارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته بیا هم د هغې مصارف دومره ګذاب و چې هم نه پوره کېده خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوو چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړو خپل کار ته مې ادامه ورکړه او رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم پوهنیال شوم پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او په اني رتبه مې په کابل پانتون کې واسه تر بلند تر څو تر تخمو 2020 ته ماته پوري کابل پانتون کې استاد هم
تاسو ول چې مجبور شوي د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبور شوي چې پاکستان ته هجرت وکړي په دې اړه راته وایس هغه کلونه مو په یاد دي څه ډول خاطرې لري له هغه وخته ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي تاسې د خپل ژوندو د خپلو خاطرو په اړه راته وایست
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سلام صاحب صادق منه درته وایم مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی کېدی شي دا تحول د افغانستان په خیر وي اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو
کله تاسې له کورتا وروسته مهاجر شوئ دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایست چې هلته څنګه شرایط ول
نه زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم زه اسوده وم کور مې لرو ده د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو په لیسه کې شامل شوم ولې د تحصیل په دوران کې د فخر او بشارګۍ سره ډېر زیات مخ شو او بیا هم کوشش هم کوم چې سره کوم دا 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 ترنګړې پروت یا د ترنګړې ژوند ذاته د سم کو او تحصیل ته دا مو ورکړو دوه زیات ستونزې په مجلس کې سره مخ نشوم مستقیما خپل تحصیل ته مې دا مو ورکړه نو تر جوزا کله چې جوزا اخر به کېدل مکتبونه به روښتېدل او موږ به بیرته د جهاد دی په تراتلو یا به وطن ته راګرځېدلو ما زه څه مخې ولې چې په فرنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به م راوړه یو څه به م راوړه د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي د دوی سره مو مرسته کوله د هجرت په موده کې دومره زیات ونه کړېدلم او هجرت کې تقریبا کوم اسودم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړه
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو
کله چې بیرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دارو ستیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک لپاره ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داس یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ د دنیا ته نوي وزیږېدلو تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه وسیږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې احساس د ذلت کې احساس د لرې والي د وطن دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري کله چې ازادي وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې طرف هم خلکو ته ناوړه استفاده وکړي ولې موږ دپاره نوی لمر اوچت موږ په ژوند باندې راوخته او یو هم کولو موږ ولې چې اوس به ازادي شي اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وادي موږ ته شوی وي د مجاهدینو د رهبرانو د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به یو داسې آرامي به وي لاسوانه وقت به شي د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل ډېر زیات خوشحاله وو ډېر زیات خوشحاله وو تاسې یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویلې چې ازادي مو مبارک شه ما به یو ناڅابي غاکو چې قربان 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 یعنی دې دومره احساس نه اواز زده چې دا څه محصولونه څه متعلمینو په یو ناڅابي بدی الله اکبر غاکو په ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو موږ به خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته خدمت کوو
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوي دغه وخت راتوست استادی تاسو څنګه ښکارېده له دې کارمو خوند اخیست لذت هم اخیست ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي خدمت کوي
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ سره ما سره داسې مې فکر کوئ چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی خوشحالي ده او هیڅ کله د منفي خیال ماته نه راپیږي چې زما د فکر وګم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته ځي ځوانانو نوې هیلې وي نوې ارزوګانې وي او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نوي تحقیقات لاته چوم نوي معلومات را ټول کم تر څو وکول شم خپل ځوانان په دینی پروسه باندې د ترقی پاته د ګشاف پاته ساوک کم او د دې سره مرسته وکم او خپل ځان ورسوم ډیر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې د تویلې چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سہولتونه نو خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري خپل هیواد کوم خواته وړی شو په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پانتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پانتون کې وه کابل پانتون باندې څوارلس کلنه دوره تېره شوې وه ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه و نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې به که هستې ده دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم یعنې داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو سیستم دیموکراتیک شو نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي ده او په انتخابي شکل باندې وټاکل شي داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړل ولې دې د دې وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و نو کله چې دا ټول رئیسان ترمنځ شول هغه ښه خبرتونه چې به هلته ټول د دې شول
استاد صفای اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي
دوست مال دپاره زه د کومې دندې په لټه کې نه یم زه په خپل استادم د کسر په پوهنتون کې خپلې دندې ته دوام ورکوم او خپلې اکاډیمیکې چارې تعقیبوم هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران پاکستان او په هند کې هم ترسره شي دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف او تاسو مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی خپل خلق دی ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم د اوس لپاره استاد یم خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپل دنده به بیرته هلته د سره ونیسم بیا ولې هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي افغانانو دپاره باید وی خلاصه شي متخصصو قدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي موږ دپاره موټران ګل پوشکي نه موږ دپاره مسلون د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي د چا نه زیاته تمه نه لرو موږ پوهېږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسلونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو هغه معاوضه چې معاشو ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو موږ ته د وطن خوشحالي موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده موږ ته عزت رابخي موږ د ژوند د خپل خوند اخلو دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو دا موږ د پاره سامان ده ولی دا کوم تبدیلی چې دی لري باید دی باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 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 هدایت دی، دی باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړي، په شمشیر راغلي. ولی موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي، او د افغانستان کادرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا وو، موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ د افغانستان د طبیعت لپاره کړی، موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلکو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ورته وسوایي په ارزانه بیه کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هېوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تاثیرات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرو، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته مو نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان انتخاب دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو تر هغه چې وسه مې وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلکو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان سے مطلب خاطر دیر لرما یو د جهادی خاطر یادوان بوکنو مغداو چه کله د مکتوب وخت نزدی شو او رخصتیان ختم شو، بیت مخت پاکستان سفر کو زک از منگا لار دغه سروبی لندی په او باندې وا په شهیدان یو منطقه ورته وای په دې بتی دی دلو د پاکستان ته بدلو. ما سره مکه شو ورمو کله چې دې ساهی ته ورسیدو، دلته روسانو کمینو وا، او چې کله په دې سین غاړه باندې کمینې ووهه، او د کمینې وروسته بله لاره موږ نه لرودله، چې شاته هم نشو تللی، دې خوا هم نشو تللی. نو دا کتل هم چې ټانګونه د روسانو لاړو، او بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سین نه پورې وتلو، او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې وو چې سره هېڅ کومک هم نشو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تور غره ته هم مخه کړه، او کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه و پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړي چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې سروان سه محترم کله چې دا محصلی دوره مې شروع شوه، چون محصلی دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشیپ مالرشیپ هېڅ نه و، چون په رقابت باندې تللی. نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلوده، تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړه، په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناسېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې دا نگران نازي ما ته کرایه راکړه چپته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مایې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولۍ را باندې رالی، او د زوف حالت را باندې راغلی
چې دا هم زما ډېره کمزوري وه او بالاخره مشر ته مې وویل کوز مې کوي چې عمل ته کوز شم. دا بده خاطره او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه زما اوږده ږیره وه زه آخر سر کې کینستم. ما د څه فکر کوو چې ده به ماته توجه ونه کړي. خدا محسنونو سره هغه کوو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به مونږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو. په آخري لحظو کې ماته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم. ما مالې ولې نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل ماستري کوم. ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ مال مرسته څوک نه کوي. هغه خپل مصارف په خپله برابرو. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم. یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چا ته بانک نه پیسې واخلي. تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل. نو ماته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل هم مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپای و زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
Sharmi gumhar vayem sho, tadamini zara.